رزیا تمنه سلطان محمد سرور وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، از ماج ملنده او زموږ د نورم کارانو سلامونه ومنه. په روانه خبرونه کې بووري چې اروپای ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې ده. نور ریپورتونه هم لرو. یو کله زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم د یو سات برخه ده. خو لومړی خبرونه، په ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د کندوز چارواکي هغه ادعا وردوي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملې په شنډولو کې بریالي نه وو. په بغداد کې پرون ماښام 5 موټری بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وشلي. اروپای ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد د مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمیدل باوري شي، افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. فرانس مایکل میلبن له ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ولسمشر اشرف غني حکومت په کابل بانک کې د 900 میلیونه ډالرو د فساد په قضیه کې په هماغه جدیت سره باید تعقیب کړي چې پیل کړی و. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې دغه کسانو موندل ډېر اسانه دي چې د بیلابیلو کارونو په خاطر بډې اخلي، خو نوموړي زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریښې هم په لوړو پوړیو کې دي. د کندوز چارواکي هغه ادعا وردوي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په شنډولو کې پاتې راغلي. رویټرز خبري اژانس له دې مخکې رپورټ ورکړی و چې پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي. په کندوز کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی پرون ازادي رډیو ته وویل چې افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی. د وی وسلوال مخالفان د تلوکی په سیمه او ګلتیپه کې چې د کندوز خار اړون سیمه دي په شاتک کړي. د امام صاحب ولسوالۍ کې هم ځینې سیمې له وسلوالو خلاصې شوې او په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت تلفات اوښتي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه چې په دې خطو کې لسلو زیات وسلوال مخالفان وژل شوي او څه باندې 1.5 نور ټپیان دي. د کندوز په جګړو کې د شلو افغان سرتیرو مړینه هم تایید کړه. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي پرون په کندوز ولایت کې خلکو ته په وینا کې ویل چې په حکومت کې دننه اختلافات په شمال کې د بې امنیتۍ باعث شوي دي. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو د پیښې له قربانیانو سره مرستې د هوا له لارې رسوي. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بایدار وایي د خواهان ولسوالۍ د جرم بالا کلي سړک نه لري او هلته مصیبت ځپلو ته د مرستو رسول د مځکې له لارې امکان نه لري. خو د ازادۍ رډیو ته وویل چې د هوا له لارې د مرستو رسول هم د خرابې هوا له کبله ځنډېدلی. ښاغلي بایدار زیاته کړه د جرم بالا د هغه اوسیدونکو لپاره چې د دې پیښه کې خپل کورونه له لاسه ورکړي، خیمې او نور مواد برابر شوي چې د هوا له ښه کېدو سره به واستول شي. په دې سیمه کې د سه شنبې په ورځ د مځکې د خویدو په پیښه کې د رپورټونو له مخې 250 کسان مړه او ګڼ نور زیانمن شوي. د بدخشان مرسیال والي وایي د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی هم له زیانمنو کورنیو سره د مرستو ژمنه کړې چې د مځکنیو لارو له پرانیستو سره به زیانمنو کورنیو ته واستول شي. لازادې رډیونه خبرونه اوري. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. افغان پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، شپږ شپېته وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي او غرنۍ سیمې چې دا وسلوال پکې اوسېدل تصفیه شوي. په یو بیان کې چې پرون د سرحدي ځواکونو د عمومي قوماندانۍ لخوا خپور شو، په هلمند کې د 604 سرحدي زون درستي ځوال مل پاسوال حمید صدیقي له قوله راغلي چې په دې عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. صدیقي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفانو څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي او همداراز د افغان ځواکونو د انجینرۍ ډلو هم د ګرشک او خاننشین په بیلابیلو سیمو کې 14 ماینونه هم شنډ کړي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په بغداد کې پرون ماښام 5 موټری بمې چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وشل. پولیس او د روغتونونو چارواکي وایي په دې تنظیم شوو بریدونو کې تر ټولو خونړی پاسکان نومي سیمه کې وشو چې پنځه کسان یې ووژل. عراقي امنیتي چارواکو په تېره فبروري میاشت کې د شپې ګرځ بندیز له منځه یووړ څو وضعیت نورمال وښي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه له اسلامي دولت ډلې سره چې د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې نږدې د یو کال مخکې رایسې لاندې کړي د جګړې په حال کې دي. دوهمه موټري بمي حمله په جمیله ښارګوټي کې د ماشومانو یو روغتون ته نږدې وشوه چې درې ملکیان یې ووژل. همداراز څلور کسان په الحوریه، درې په تلبیا او دوا په اورنومي سیمه کې ووژل شول. جرمني چارواکي وایي چې امنیتي مامورینو هغه حمله شنډه کړې چې د دوی په وینا د امریکا د باسټن ښار د ماراتون پر لوبه حملې ته ورته وه. جرمني چارواکي وایي چې دا حمله د بایسکل ځغلولو پر هغې لوبې پلان شوې وه چې نن په پام کې ده. جرمني پولیسو په فرانکفورت ښار کې د مشکوکو افراطي اسلام پالو پر یو مرکز د چاپې پر مهال د وسلوالو یوه زیرمه، یو جوړ شوی بم او کیمیاوي مواد ترلاسه کړل. امنیتي مامورینو د عملیاتو پر مهال یو 15 کلن ترک جرمن او د هغه 40 کلنه میرمن نیولي. د فرانکفورت عمومي څارنوالی البرخت شایبر پر نوویل پولیس وروسته له هغې شکمن شول چې تورن کس چې په کیمیا کې زده کړې کړي د بایسکل ځغلولو د پلان شوي لوبې په سیمه کې د سار په حال کې ولیدل شو. پولیس شک لري چې ښایي دې ښځې او خاوند به له اشبورن څخه فرانکفورت ته د شاوخوا 200 مسلکي بایسکل ځغلوونکو پر سیالۍ او زرګونو نندارچیانو د حملې پلان درلود. روسي چارواکي وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدراعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند ټینګولو په مقصد په خبرو کې پرمختګ کړی. د رپورټونو له مخې د مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خپلو کې وغږېدل. کرملن په یو بیان کې ویلي دي د څلورو هیوادونو مشرانو همداراز له سیمې د درنو وسلو د ایستلو په اړه په خبرو کې هم پرمختګ کړی، خو د کرملن په بیان کې د کیف دې ادعا ته اشاره نه ده شوې چې وایي پوتین له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته د اوکراین ختیځ ته د 16 ساعتي پوځ استولو ته هم چمتو دي. د اوکراین جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پوتین د دونباس سیمې ته د 16 ساعتو د یوې قطعې د استولو له احتمال سره موافقه کړې ده. په دې اړه د فرانسې د جمهور ریاست په بیان کې هم د 16 ساعتي ځواک د استولو یادونه نه ده شوې. یوازې دومره یې ویلي چې څلور واړو مشرانو د سولې د موافقې عملي کول وڅېړل او په ځینو برخو کې د پرمختګ ارزونه یې وکړه. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې. دا را روانې خبرونې لومړنی رپورټ به مداوي. همدارنګه په دې هم تاسو خبرو چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ویان د ازادۍ رډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت موضوع موقت ده. د سر صلیب نړیوالې کمیټې بیا په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او د افغانستان پارلمان بیا خبرداری ورکړې چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید د دفاع وزیر او د څو لویو ریاستونو چارواکي زر تر زره ور وپېژني. که وخت ځینې نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان په چارو کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه غندلې دي او همدارنګه دغلته په آفتاب احمد خان شیرپاو پرونی یوه ځانمرګې برید شوی چې دې ته روغ وتلې خو درې ملکي کسانې وژلې دي. یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده وباسي. ازادي راډیو دا اروپایي ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقدامات غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي افغانستان د کابل بانک قضیه په جدید سره پایل کړي خو په دې برخه کې خپلو اقداماتو ته باید دوام ورکړي. د دې لویدیځ چارواکي د څرګندونو نور جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د فساد د کچې کمیدل یقیني شي افغان حکومت باید مشخص اقدامات وکړي. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې 14 کلونو کې له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیاتې مالي مرستې کړې. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی فرانس مایکل سکیولد ملبن وویل د ولسمشر اشرف غنی حکومت په کابل بانک کې شاوخوا 900 میلیون ډالر د فساد قضیه په خج جدیت سره پایل کړه، خو د ټینګار وکړ چې دا قضیه باید تعقیب شي. موږ ډیر خوشاله وو چې ولسمشر غنی په خپل هم د کابل بانک او هم د دفاع وزارت قضیه تعقیبولې. دا ښه او امیدوارونکي اقدامات وو. موږ پاملرنه ورته کړې ده، خو موږ تر دې پراخ او زیات اقدامات غواړو. موږ د ولایاتو په کچه هم خبرې کوو. اړتیا لیدل کېږي چې یو پراخ بنسټه بهیر پر مخ ولاړ شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه، اوس داسې یو مشرتابه ته اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان په وجود کې د فساد خپرېدونکی سرطان له منځه یوسي. د میلبن په وینا دې سرطان د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. ښاغلی میلبن زیاته کړه چې په افغانستان کې فساد دوه بڼې لري چې یوه یې عادي او بله یې لوی فساد دی. د نوموړي په وینا عادي فساد هغه دی چې افغانان په خپل عادي ژوند کې له دولتي مامورینو او چارواکو سره د کتنې پر مهال ورسره مخامخ کیږي، خو په لوی فساد کې د ځمکو د غصب په شان لوی مسایل شامل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي یادونه وکړه چې په عادي دولتي دفترونو کې د هغو کسانو موندل ډیر اسانه دي چې د بیلابیلو کارونو په خاطر بډې اخلي، خو سکولټ میلبن زیاته کړه چې حتی د عادي فساد ریښې هم په لوړو پوړیو کې دي.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو مسله موقته ده. د ناتو د غوښ ملاتړ ویان ډګروال سټیفن سمیت لازادې رډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي، بهرني جنگیالي چې په افغانستان کې جګړه کوي هیڅ ډول هوایي ځواک او توپخانه نه لري او یو ورځ به افغان ځواکونه پرې برلاسي شي. په دې اړه د حمیدی هارون عثمان رپورټ ورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخت جګړې روانې دي، د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي هیله لري چې تر دوه درې اونیو پورې به دغه ستونزه هواره شي. د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال سټیفن سمیت من د پنجشنبې په ورځ له ازادې راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په شمال کې د اوسنۍ جګړې مشري د بهرنیو وسلوالو په لاس کې ده او دغه موقته ستونزه به د جګړې د فصل تر ختمېدو هواره شي.
I would say that will be a temporary problem.
زه غواړم وایم چې په افغانستان کې د بهرنۍ جګړه مارو شتون یو موقته ستونزه ده. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او د افغان ځواکونو په ضد جنګیږي، افغان ځواکونه هم له هغوی سره مقابله کوي او د جګړې فصل تر پای پورې به دغه مشکل حل شي.
د ښاغلي سمیت په وینا ډیری دغه جنګیالي پولیس واکونه دي، هغوی هیڅ ډول هوایی او د توپخانې ملاتړ له ځانه سره نه لري. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه دا امکانات لري، د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت چارواکي په داسې حال کې د کندوز د جګړې د ختمېدو په اړه خوشبيني ښایي چې له څو مودې را په دې خوا په کندوز، فاریاب، بادغیس، سمنګان، ننګرهار او هلمند کې د افغان ځواکونو او د دولت د مخالفو وسلوالو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د ولسی جرګې غړو هم د دغو ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې او د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي ویلي چې د هېواد شمالي ولایتونه په وزیرستان بدل شوي دي. افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د کندز په ګډون د هېواد په 13 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي او د کندز هیڅ یوه سیمه به د وسلوالو لاس ته ورنشي. بلخوا د پوځي چارو کارپوه سمر سیرت هم دا خبره مني چې په افغانستان کې په تیره په شمال کې د بهرنیو جنګیالیو مسأله موقته ده، خو وایي چې که افغان حکومت او ملاتړي هیوادونه د دوی په مقابل کې منظم ځواکونه کاروي او افغان ځواکونه په سمه توګه تجهیز نه کړي، نو ښایي چې وسلوالو مخالفانو ته ماته به ستونزمنه شي.
خو که چېرته دولت په دغه کې درست پلانونه ولري، شاید دغه موضوع دوامداره پاتې. که چېرته دولتونه په مقابل کې منظم پلانونه لري، منظم امکانات لري، منظم هغه خپل کمی امنیتي قواوې چې دي هغوی درست دوی تنظیم او ترتیب نه کړي، شاید د دوی پاتې کېدل دایمي پاتې شي. لکه په بدخشان کې چې دوی پسې ویل کېږي چې غواړي چې دغلته یو قوي مرکز ولري د نړۍ په سطحه باندې.
کارپوهان دا هم وایي چې تر کومه چې د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې د پام وړ اصلاحات رانشي او د دغو ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړي نه شي، نو ښایي چې په افغانستان کې به امنیتي ستونزې همداسې په خپل ځای پاتې وي.
آزادي رادیو د سرسری نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او په یو بیان کې ویلي دي چې د تیر کال د لومړیو درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکی تلفاتو په شمیر کې په سلو کې نونس زیاتوالی راغلی. د جلال آباد پیښه او همدارنګه د طالبانو پسرلنۍ حملې دوی هغه عوامل بللي دي چې په دغه تلفاتو کې زیاتوالی راوستی. عصمت څاروان له نور تفصیل سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره په افغانستان کې د ملکیانو د مرژوبلې د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د عزم په نوم پسرلني عملیات له دې سره سره اعلان کړل چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې او د پاکستان د ملاتړ ژمنه یې هم ترلاسه کړه. په کندز کې د طالبانو وروستیو حملو د تاوتریخوالي د زیاتېدو نښې لا څرګندې کړې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس دومینیک سټیل هارت د پنجشنبې په ورځ وویل د کمیټې د سږکال په لومړۍ میاشت کې له 315 سره مرسته کړې چې روغتیایي مرکزونو ته ورسوي او دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 19 زیات دي. د روان اپریل په 13 په جلال آباد ښار کې انتحاري حملې ته اشاره وکړه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 150 نور ژوبل شول. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې زرلښ سرمست آزادي رادیو ته وویل چې د ملکیانو د مرژوبلو په اړه د دوی له لورې خپاره شوي ارقام د بېلابېلو ارګانونو او ادارو د معلوماتو پر اساس دي. دی وویل د انتحاري او نورو حملو په اثر د ملکیانو تلفات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. تیر کال آی سی آر سی یا سره صلیب 100 ټپیان د چاودنو یا جګړې له ساحې روغتونونو ته وړي، خو سږ کال یې په ورته موده کې نږدې 315 ټپیان روغتونونو ته ورسول چې دا د تیر کال په پرتله ډېر زیات دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې دا هم وویل سره له دې چې د ملکیانو تلفات په زیاتېدو دي او مرستو ته اړتیا مخ په ډېرېدو ده، مرستندویان خپلې مرستې کموي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس هم وایي چې د کمیټې د سږ کال لپاره د اړتیا وړ پیسو یوازې په سلو کې 25 ترلاسه کړي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا دفاع وزارت ته د کاندید وزیر، سترې محکمې او د افغانستان بانک ته د رئیسانو او لوی څارنوال د ورپېژندو په ژمنه کې ورکړل شوې دوکه ورته د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زیوایی په داسې حال کې چې دوه اونۍ وړاندې د جمهور رئیس لخوا دفاع وزارت ته د کاندید وزیر او د رئیسانو د معرفي په برخه کې ژمنه ورکړل شوې وه، خو لیدل کېږي چې د ملي والی د حکومت په شان خلکو ته خولیدل کېږي چې د ملي وحدت د حکومت مشان خلک تیر باسي. یوسف خان زادران له کابل په دې اړه نور حال راکوي.
ولسی جرګې ته د یو کاندید وزیر، دوه رئیسانو او لوی څارنوال په پیژندلو کې په اونۍ ځنډ د دې جرګې غړي او عام خلک بېصبره کړي دي. دا بېصبري تر دې کچې رسېدلې چې د ولسی جرګې غړي آن د ملي وحدت حکومت مشران خلکو ته په چل او دوکه ورکولو تورنوي. د دې جرګې دوهم رسیال نذیر احمد زی وایي اداري هیئت به د شنبې په ورځ په دې اړه له جمهور رئیس سره وروستۍ خبرې ولري او که د حکومت لخوا ورته بیا کومه پوچه ژمنه ورکول کېږي، دوی به دغو کاندیدانو ته د رایې ورکولو صندوقونه کېنږدي.
شمب پورز بدلا سره به دواړو مشرانو منی د ولسی جرګې لخوا نظر غټ کوم چې آ څومره عاجل کېدلی سي دوی دغه خلال منځه یوسي او که نه بیا چې عاقبت آ څه راغله د مسؤلیت به دواړو مشرانو په غاړه وي.
ښاغلی احمد زی په دې نظر دی چې په اړوندو ادارو کې د مسؤل او ژمنو کسانو نشتون په هیواد کې نامنۍ او اداري فساد زیات کړی دی. تر دې مخکې افغان ولسمشر افضل الدین دفاع وزارت ته ونوموو، خو د اجرایه ریاست د اختلافاتو له امله هغه د خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. له هغې وروسته بیا جمهوري ریاست دفاع وزارت ته د اوسنی پیژندوال عبدالله خان د کاندیدو خبر ورکړ، خو د څو اونیو له تیرېدو سره هم هغه په رسمي توګه ولسی جرګې ته نه دی ورپیژندل شوی. بلخوا د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته د مشر د ټاکلو په سر د اوږدو لانجو نتیجه هم معلومه نه ده او دې کار هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي مشر عبدالله عبدالله د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر د یو کمیسیون د جوړېدو په سر موافقه کړې تر څو په انتخاباتي سیستم کې بنسټیز بدلون راولي. د ټیفا یا افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې باور دی چې د دې کمیسیون په جوړېدو وخت تیر شوی او اوس ورڅخه هغه څه هیلې چې خلکو یې انتظار کوو نشي کېدلی.
دا پروسه ډیره اوږده ده او د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ په سیاسي ایجنډا بدله شوه. اوس موږ وینو چې دا کمیسیون هم د محتوا، هم د صلاحیت او هم له دې پلوه چې د سیاسي وسیلې په توګه ترې استفاده کیږي، له لویې ستونزې سره مخ دی. موږ د کمیسیون د کار او یاده چې که دا کمیسیون اوس کار هم پیلوي خوشبینه نه یو.
ومو غوښتل په دې اړه چې آیا دفاع وزارت او خپلواک ریاستونو ته د کاندیدانو د ټاکل کېدو په اړه د حکومت مشران د دومره ژمنو باوجود کوم موافقې ته رسیدلي او کنه، د دوی نظر هم راواخلو. خو ویندویانو یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره په اجرایي ریاست کې یوې معتبرې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران یوازې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر ته د جانداد سپینغر په سر سلا شوي، خو دا معلومه نه ده چې آیا راتلونکې اونۍ به ولسي جرګې ته د دفاع وزارت لپاره د وزیر معرفي شي او کنه. له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هر پوسټه د خپل وړ کاندید د معرفي کولو پر سر د اختلافاتو دوام به هیواد له لویو بحرانونو سره مخ کړي.
بلخ د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان هند ته د افغان ولسمشر سفر د اړیکو د پراختیا او د سولې او ثبات د راوستلو لپاره مهم بولي. صفي الله ستانکزی په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې له پاکستانه د افغان ولسمشر تامې ظاهرا هند په ویره کې اچولی وو. د ولسي جرګې ځینې غړي او یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند ته د افغانستان د جمهور رئیس وروستي سفر نه یوازې دا چې د هند د اندېښنه او ویره لرې کړه، بلکې د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پخې کړې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقادر زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هند ته د ولسمشر د سفر ټول اړخونه مهم وبلل.
زموږ روابط د هندوستان سره نه یوازې د اقتصاد په برخه کې، بلکې د صلح او د امنیت په راوستلو کې هم ډېر مهم رول ادا کولی شي. وعدې چې دوی وکړي چې زموږ نظامي برخه کې به بعضې نظامي تجهیزات به افغانستان سره کومک کوي، دا هم د افغانستان لپاره خصوصا د صلح او د امنیت د راوستلو لپاره نظامي برخه کې او نظامیان ته به ډېر تاثیر ګذاري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په یو درې ورځني سفر تېره دوشنبه هند ته ولاړ او هلته یې د هند له ولسمشر، صدراعظم او نورو چارواکو سره په بیلابیلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د هند صدراعظم نریندرا مودی له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او چمتو دی له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. صدراعظم مودی وویل د افغانستان او هند اړیکې نوي پړاو ته ننوتي او دا اړیکې نه یوازې د حکومتونو بلکې د خلکو ترمنځ ټینګې دي. افغان ولسمشر وویل چې هند په سیمه کې د افغانستان د بهرني سیاست یو مهمه کړۍ جوړوي او د سولې له هڅو ملاتړ ډېر مهم دی. هند ته د افغان جمهور رئیس په دې درې ورځني سفر کې په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د استخباراتي معلوماتو په شریکولو موافقه وشوه. د سیاسي چارو کارپوهان هم هند په سیمه کې یو ځواکمن اقتصادي او سیاسي واک بولي او وایي چې دا هیواد کولی شي د سولې او ثبات په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې ډېره مرسته وکړي.
دوستانو واموریدل چې یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ولسی جرګې غړي هند ته د ولسمشر اشرف غني سفر له بیلابیلو پلوه مهم بولي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د کندوز په ولایت کې په وروستیو ناکراریو کې د یو شمېر هغه وسلوالو د برخې اخیستو خبره کیږي چې وایي له پاکستان څخه راغلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کندوز کې د یو شمېر وسلو د کشف او نیولو خبر ورکوي چې د دې ریاست په وینا له پاکستان څخه کندوز ته انتقال شوي. د ملي امنیت خبر پاڼه څرګندوي چې دغه وسلې او تجهیزات په هغه تجارتي بار کې وي چې له پاکستان کندوز ته وړل شوي او بیا د ملي امنیت غړو ونیول. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دا هڅې زیاتې کړي چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي او پاکستان هم ویلي چې د پاکستان ګټې به خوندي او افغانستان کې مسونه وي. نو کندوز ته چا ته وسلې استولي؟ دا پښتون احمد شیبر د افغانستان لپاره د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومند څخه د مرکې په سر کې کړې ده. هغه په سواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا خبره نه ده. د پاکستان موجوده حکومت او د افغانستان موجوده حکومت په دې دواړو کې ډېر زیات تفاهم موجود دی. زه فکر کوم چې هلته پاکستان حکومت به داسې کار وکړي په دې حالاتو کې چې په هغې باندې چې کوم دی د افغانستان دولت دغه شي چې کوم خلک مقاومت کوي هغې سره وسله ډېره ده. پاکستان نه د وسلې د راوړو زما په خیال هغې ته ضرورت نشته.
مومن صاحب، د دې لپاره چې د افغانستان په شمال کې جنګونه تیز شوي دي په کندوز کې، نو کندوز کې پخوا له دغو کسانو سره دغسې وسلې نه وې لکه اوس چې ورسره پیدا شوي دي. که چېرته پاکستان د دې سپیناوی ونه کړي چې دوی افغانستان ته وسلې نه استوي، فکر نه کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې به بیرته خراب شي؟
ګورئ، د کندوز چې کوم دی هغې خو پورے کم دا خود تاجکستان اور دغا ملکوں سر دا دا خود پاکستان دا پورے نہ ڈیرا لگے دا کہ پاکستان دا پورے نہ تلے نو بائک کے پکتیا تو تلے وے پکتیکا تو تلے وے ننگرہار تو تلے وے اور دے لغمان اور دغا ولایتوں تو تلے وے بدخشان تو تلے وے نو قندوز لارا خود ڈیرا اگ دا خود پڑیر شمال کے دے اور پورے نور ملکوں سر ہے وادی میں سر فکر کون سے پاکستان دولت بخا مخا
کندوز له پاکستان سره سرحد نه لري خو اوس زمانه هم داسې راغلی ده مثلا پاکستان وایي چې په بلوچستان کې هندوستان لاسوهنه کوي نو بلوچستان خو له هندوستان ډیر لري دی خو که بیرته دې ته راشو فکر نه کوي چې ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې له افغانستان او د پاکستان اړیکې سره خراب کړي
اعتماد کی واخلی اور خفیہ ایجنڈا نشتے دے نہ پاکستان اور افغانستان پا افغانستان کے ثبات روسل امن روسل دادا ٹول مفاد کے دا افغانستان دا ثبات نہ بعد ٹول نجیات پیدا پاکستان ترسی اور دا افغانستان کے دا جنگ نہ ٹول نجیات نقصان بہم پاکستان ترسی
رستم شاہ مومن چې په افغانستان کې د پاکستان پخنه سفیر وو تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده دوستانو اوس هم د پاکستان یو بل رپورت راخلو وغدا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ په وروستیو یو سیاسي او اقتصادي تړونونو او ژمنو هیڅ اندېښنه نه لري د دې وزارت ویاندې همدارنګه په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه هم غندلي دي او ویلي دي چې د سیمې ثبات د افغانستان په سولې پورې تړلی په یو بل رپورت کې له پاکستان نه ویل شوی چې د پاکستان پوځي مقامات وایي په خیبر ایجنسۍ کې له میشتو وسلوالو سره نښتې کړې په نتیجه کې د دوی په وینا وویشت وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه یې نیولې دي زبیح‌الله شفق له پېښوره تفصیل لري
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د میشتو ترهګرو په ضد په خیبر دوه نومي پوځي عملیاتو کې وویشت وسلوال او د پاکستاني پوځ د یو کپتان په ګډون پنځه پوځیان وژل شوي دي د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د خیبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې په تېرو څلور ویشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو مهم مرکزونه لکه سنداپال توردره کنډواله او مهربان کلی تر خپلې ولکې لاندې راوستي او هغوی شاتګ ته اړیستي اعلامیه هم درس کاږي چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پاکستاني پوځ د یو کپتان اجمل په ګډون پنځه پوځیان هم وژل شوي دي په خبر ایجنسی کې یو به خبر ځای سرچینې د نوم غږ نخ پرلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له 1300 ورځې راهیسې د ایجنسی په بیلابېل سیمو کې د پاکستاني پوځیانو او وسلوالو تر هغه ترمنځ درنه نه خطر روانه ده چې په نتیجه کې به خای دواړو غړو ته مرګ ژوبلا وختي وي خو د کرشمیر په اړه معلومات نشته خبر ایجنسی د ډیورن کرښې ته سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار سره اوږده پوله لري ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د منګل بخ په مشرۍ د لشکر اسلام او همداراز د تحریک طالبان پاکستان او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم تروریستي فعالیتونه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر میلادي کال په جون کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضربې اذب او د همدې کال په اکتوبر کې په خیبر ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر دې دمه دوام لري د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسیم باجوا د اپریل په 8 نیټه پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په خیبر ایجنسۍ کې پر روانو پوځي عملیاتو کې 203 پټ وسلوال وژلي او همدارس 15 دیش پاکستانی پوځیانو پکې هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دا یادونه ورده چې خپلواک او سیمه ییز سرچینو لا تر دې دمه په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د وژل شو تر هکرو د شمیر او هویت په اړه سنید ویلي ځکه چې دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز لګیدلی دی
بلخوا د خیبر پختونخوا ایالت په چارسدی سیمه کې د قومي وطن ګوند پر مشره او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو ځان مرګ برید شوی چې په نتیجه کې نوموړی له بریده روغ وته خو د چارواکو په وینا په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي زبیح‌الله شفق په دې اړه له نور تفصیل سره
د خیبر پختونخوا ایالت په 400 ولسوالۍ کې د قومي وطن ګوند پر مشر افتاب احمد خان شیرپاو ځان مرګ برید شوی چې په نتیجه کې نوموړی له بریده روغ وته خو د یو پولیس افسر په ګډون پکې لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي د 400 د ځایي پولیسو په وینا پر افتاب شیرپاو ځان مرګ برید د پنجشنبې په ورځ هغه مهال وشو چې نوموړی د 400 په مرزو سیمه کې د خپل ګوند د وژل شوي غړي عالمزیب مرزي پتلین کې تر ګډون وروسته کور ته پلارو چې ځان مرګ برید لري لومړی پر کاروان ډزې وکړې او بیا یې دغه موټر ته نږدې ځان والوزاوه د چارسدې د سیمه ایزو پولیسو مشر شفیع الله خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځانمرګي بریدګر هدف د آفتاب خان موټرو خو پولیسو هغه هدف ته تر رسېدو مخکې په ډزو وویشت.
شفیع الله خان کله تون د هغه مخکې زمونږ پایلټ ګاډی او پچ اسکواډ ګاډی به شفیع الله خان د خلک په ټیک کې وو. هغه پولیس فایر فورن وکړو هغه د وډو شو فایر د سره وکړو. پولیس هغه بیا داسې وکړو چې هغه تښتېدو یو په سکوژو زمونږ ځوان هغه خبر کولو سکسټور شو هغه ستور متلي کې زمونږ یو سپایي
په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او همداراز په یو شپې نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات او د پاکستان په ښاري سیمو کې هدفي تلاشي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د پراخو بریاوې دا کوي. دا په تېرو څو کلونو کې پر آفتاب شیرپاو څلورم برید دی. د قومي وطن ګوند مرکزی وایان سلیم خان ایډوکیټ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پر آفتاب خان شیرپاو دا بریدونه کیږي ازادي راډیو ته وویل
پښتنو په وطن کې اوندا خلک چې د پښتنو خبره کوي اوندا یو آفتاب خان چې د باندې داسې لورم ټیک په خوا بیا هم ځان ولې سره ساتي او په وطن کې چې کوم لوبه شروع ده زمونږ او یاد خلک شهیدان شو په تیر لس کال کې دلته یو لوی د مور زیر ګرځي زمونږ په ټول وطن کې دلته یو لوبه ګرمه شوې ده او هغه لوبه چې څوک مخالفت کوي دا خلکو هغه سره همدا شان دي کی
نو موړي زیات
دوستانو وسم په مکرې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته روپۍ ټولنې له افغان حکومت څخه په هیواد کې د فساد پر ضد مشخصو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د کندوز چارواکي هغه دا ویروي چې ګنې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حمله په شنډولو کې بریالي نه وو. افغان چارواکو د بدخشان ولایت په خوان ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو د پیښې قربانیانو سره د هوا له لارې مرستې کوي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. چارواکي وایي تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې شپږ شپېته وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بغداد کې پرون ماښام پنځو موټري بمې چاودنو لږ تر لږه ولس کسان وژل. جرمني چارواکي وایي چې امنیتي مامورینو یې هغه حمله شنډه کړې چې د دوی په وینا د امریکا د باستن ښار د ماراتون پر لوبه حمله ته ورته وه. او روسي چارواکي وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګولو په مقصد په خبرو کې پرمختګ کړی. دوستانو د دې خبرونو او د هغه رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ چې دا اوس زموږ په خبرونه کې خپاره شوه. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د جمعې په ورځ عموما موږ د تنیو بجو پر مهال ازادي راډیوي مجله خبرو وبخې. یو کلی زر غږونه ډرامه خبرو. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباسئ.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نثار احمد د ناچارۍ نه حاضر شو چې پلرنی جایداد وویشي او بلخوا نسیم د خپلې کوژدنې ګلالۍ ناروغۍ خوشینۍ کړی. راځئ په دې برخه کې واورو چې نثار احمد څه لیدلي چې ورخطا ده.
ولی جانا زه خو دروازه نه ورته خلاصوم.
ولی څه خبره ده؟
ته د دروازې له سوري ور وګوره. هغه شغال ډیرو کسانو سره راغلی. سوټي او بیلونه یې راخیستي دي.
سره خم سړي سره بیا سودا کړي. اوس به درته وښي چې یوه ډوډۍ چوپه تیرې کیږي.
نسوان احمده دروازه خلاصه که زه پوهېږم چې په کور کې.
دروازه خلاصه کړئ. من ما مجبور اوی چه پزوره دی لکور راو باسو.
ای نساره ده پیسو اخیستو تا خط تیاروی او دزمکو پلاستا دو خلو پتاوی
راته لیلی چه
ولی جان پخبر سر سوداوی کمی وزی زوابون وی.
ولی جان صبر و کش بیا لاسوانه چه وی زه خبری کوم.
شاغا تا ولی داسه کار وکا ماو تا خو یو بل سر جوڑی دو.
نساره تا مجبور کم چه دا کارو کم. دا ته زما زور نو معلومه.
دې کسانو ته دی وایي چې د دروازې له مخې نه خوشي کننو
کننو څه ډېر مکر ته چوس.
ولی جانا لکه صبر وکه. ګوره شاغه زه خو پښیمانه نه یم. خو ته لږ صبر راته وکړه، زه به د مځکې اسناد هم درکړم.
تاسې ما نشئ غولولی، او دا ورور دې چې هسې ځان زمری زمری کوي، له ده سره زما هېڅ کار نشته. او که دا ځل ځان پورته پورته کړو، بیا به زما کسان ورسره پوه شي.
وایم خوله دې سمه خوځوه.
ولی جانه صبر وکړه، ولی جانه
غلی، تاسو زور نه دی لیدلی، بس ته یوازې غږ وکړه شاغه.
کینه، زه خپل حق غواړم، او د حق غوښتونکي له هیچ چا نه ډارېږم. قانون به زما حق راکوي، قانون.
ولی جانه ته غلی شه شاغه، د دې خلکو راوستو ته څه ضرورت و؟ دا ستونزه موږ په خپل منځ کې حلوله، بس لږ وخت راکوي.
تاسو دا ستونزه سره حلوله، اوس به دا جنجالونه نو.
نه 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 کېږي، ډېر وخت مې درکړه، خو ته پوه نه شوې.
شاغه، زه تا ته مخت نه لرم چې یو څو ورځې نور هم وخت راکړې.
څو ورځې نور وخت غواړې؟ ها
بس دوه ورځې وخت راکوي، دوه ورځې.
نه
شاغه ګوره، دا خبره به زه ته حل کړو، دوه ورځې دومره وخت نه دی.
زه سمه ده، خو د دویمې ورځې په مازدیګر به ما ته د ځمکې اسنادونه او ځمکه دواړه تسلیموي. بس
سمه ده، سمه ده شاغه، دا کار به وکړم.
منیره درځئ.
ولی جانه درځه کور ته.
خوشو سرنک مخوا ډارک
سای خو ډارېده، خو که په دې کار مو دولت خبر شي ګوره خیر به مو نه وي.
ګلالۍ څنګه ډنګره شوې دي؟
ناروغه یم پلوشې.
خو رښتیا څو ورځې کېده چې ګودر ته نه راتلې، ولې ناروغه وې؟
اوس ښه یم، ځکه مې مور ته وویل چې نن به زه له ګودر څخه اوبه راوړم.
ښه، ما فکر کاوه چې نسیم به درته ویلې وي چې نور اوبو ته لاړه نه شي.
نه دا خبره نه وه، خو ناروغه وم.
هغه ده زرمینه ترور دې هم راغله؟
هو ومې لیده.
لاسونو کې د شیمه نشته، راکه چې منګی ته زه درته ډکم.
نه خیر اوسی پلوشې، زه په خپله ډکوم.
ولې زما وریده نه تکه شوې چې په لاسونو کې شیمه نشته؟
سلام زرمینې ترورې.
وعلیکم سلام جونو، څنګه یاستی؟
ژوندی اوسې ترورې؟
وی اما دې درنه قربان شي ګلالۍ، ولې داسې چپ او ارامه یې؟ ښه شوې نه؟
اوس لږ ښه شوې یم. اما جانې کور کې مو څه خبرې دي؟
جار دی شم ګلالۍ ورېرې، پوه شوم چې ولې پوښتنه کوې. شفیقې ویل چې دوه درې ورځې مخکې ولی جان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و.
ښه
ما ژاړه ګلالۍ جانې، د اسلام سره به دې نصیب نه و.
زرمینې ترورې، ګلالۍ اوس هم دومره بدې ورځې کوي، او خوښې یې د واده خبره اخوا دیخوا کوي.
ښه دا کله ګلالۍ؟
هغه ورځې چې راغلې وه.
ښه ویل چې سر واده کوي؟
نه پوهېږم، مور ته مې ویل چې واده راکړه. اما جانې زه څه وکړم، ډېره خپه یم.
په ترور ګرانې، همدا به دې په نصیب کې و، خفګان مه کوه، نصیب ښه هلک دی.
ښه بیا مور دې ورته څه وویل چې واده ورکوي که نه؟
نور نه یم خبره پلوشې.
ډېرې خبرې مو وکړې، راځئ چې لاړې شو چې د ماښام د دیګې وخت شو.
درځئ.
ملک سر نوابه، دا کینو در واخله، دومره بخیم نوی ځکه چې نور موسم هم ختم دی.
ژوندی اوسې ولی جانه، ښې کینو دی، دا د هوا مې تسپینه کړې ده.
یعنی ولی جانه ته اوس هم نه غواړې چې ځمکه مو خرڅه شي؟
ملک صاحب، زه باید د شاغا سره معامله سپینه کړم، بله چاره نه لرم.
ملک صاحب، زه نه غواړم چې ځمکه خرڅه کړم، نور بس.
نثار احمده، تا خو په رښتیا هم چې ښه کار نه دی کړی، پرته له دې چې له ولی جان سره مشوره وکړې ځمکه دې خرڅه کړې، بیا تا خو د خپلو شاوخوا ګاونډیانو څخه هم پوښتنه نه ده کړې.
اورونو، یوه بله لار هم شته.
مولوي صاحب، کومه لار؟ تاسو خو مې د همدوی لپاره دلته راغوښتي چې د حل لاره ورته پیدا کړو.
په مشورې کې خیر وي، زه وایم تاسو خپل جایداد تقسیم کړئ، د چا زړه چې خپله برخه خرڅوي او د چا زړه چې نه خرڅوي.
یاره ملا صاحب، دا هم ښه خبره ده، خو کومه بله لار هم نه لري.
زه هم دا غواړم چې ځمکه تقسیم شي.
سمه ده، دا ساده خبره ده، موږ دوه ورونه یو، جایداد به هم خپل منځ کې سره وویشو.
زړه دې بدمشه که ساده وه، اوس به دونه جنجال نه و.
مولوی صاحب، موږ دوه ورونه او درې خویندې یو، مور سره مو شپږ تنه کیږو، زه وایم چې هر یو ته باید خپل حق ورسیږي.
آفرین ولی جانه، د خدای جل جلاله د لارې خبره دې وکړه.
ولی جانه، جایداد زما او ستا دی او زه ورته باید تقسیم وسره.
ولی یوازې زه او ته د پلار اولادونه یو، خویندې مې نه دي.
نثار احمده، ولی جان رښتیا وایي، جایداد د پلار دی، خویندې دې هم حق لري.
نو ستاسې زړه ده چې څلورو کسانو نورو ته معقوب اوسوه؟
زړه دې بدمشه، نو هغو بیچارهګانو ته حق نه ورکوئ؟
دا د هغوی مسلم حق دی، باید چې حق ورته ورکوي.
مولوی صاحب، رښتیا هم چې یو سړی د شریعت او قانون څخه بې خبره وي، همداسې خبرې به کوي.
نثار احمده، په قانون او شریعت کې لور او زوی دواړه د پلار په میراث کې حق لري.
زه په شریعت باندې ښه پوهېږم ولی جانه، چا خپلې لور او خور ته حق ورکړی چې موږ یې ورکو؟
خلک به هر څه کوي او په خپله به ځواب هم ورکوي، خو زه نه غواړم چې خپل ګور او ایمان وسوزوم.
زړه دې بدمشه، زما پلار خپلې وریرې زلختې ته حق ورنکړ.
هغې خو په خپله خپل حق واخیست، زما خویندې خو حق نه غواړي.
دا خو په دې معنی نه ده چې هغوی به خپل حق نه غواړي او موږ به هم ورسره بې انصافي کوو. او بیا زما مشرې خور همدا اوس ویلي چې که تاسو ویش کوئ زه هم خپل حق غواړم.
هغه دې تر سبا وایي، خو زه هېڅکله دا خبره نه منم. زه یوازې یو ورور لرم او له هغه سره جایداد ویشم. تاسې ما باندې چاړه راخیستې بابا.
زرمینه، نن ولې شفقه سبق ته رانغله؟ زر لختي خورې، زه نه پوهېږم، خو زوی پسې ډېر خپګان کوي ځکه به نوي راغلې.
هر څوک چې وي خفه کېږي، ځوان زوی ورنه تللی او خبره نه ده چې چیرته به وي او څه به کوي.
ښه، دعا به ورته کوو، خدای دې زوی روغ و جوړ ورته راولي.
زر لختې، نن به نوی درس وایو، همدغه ورپسې پڼه.
هو ګلپرې، نننی درس مو میراث دی.
میراث؟ لکه چې د نوریې دوی د میراث په دعوه خبره شوې.
هو، وایي هغه ورځ نثار احمد په جرګه کې په جار ویلي وو چې زه خویندو ته د پلار په ځمکه کې حق نه ورکوم.
نثار احمد خو د خویندو د حق په فکر کې نه دی، هغه وایي چې د نجلۍ د میراث په حق څه.
همدا خبره ما ته هغه خپل جنجالونه رایادوي، کله چې د خان کاکا سره مو دعوه وه او ویل به یې چې
په یاد مې دي چې پر باغچه مو دعوه وه. زرلښتې، زموږ په کلي کې چا خپل لورګانو ته حق ورکړی؟ وایي چې زموږ په دود و دستور کې حق ورکول نشته. اوس یا مکرم خان کاکا خیر یوسې چې تا ته ستا حق درکه.
د کلي دود او دستور څه کوې؟ دا حق موږ او تاسو ته خدای راکړی، له بندۍ نه غواړو.
زرلښتې، کله چې ورونه ووایي چې موږ خویندو ته حق نه ورکوو، نو موږ څه کولی شو؟ دا شرم دی، اوس به ښځې پاڅېږي او خپل حق به د ورونو او لورونو نه غواړي.
هېڅ شرم نه دی ګلپرې، او بله خبره دا چې حق اخیستل کېږي، او هر څومره که موږ ځان غلی ونیسو او وډارېږو هغومره مو حق خوړل کېږي. دا خو مو قانوني او اسلامي حق دی.
هو، دا خو رښتیا ده. زر لښتې، تا ویل چې قانوني حق مو دی، قانوني حق مو څنګه دی؟ هو، ووایه چې زه او زرمینه هم پوه شو چې هم خپل غږ پورته کړو او هم خپل حق واخلو.
ګلپرې، له ټوکو تېره شه، لور او زوی دواړه په میراث کې حق لري، خو په لږ توپیر سره.
توپیر په څه کې دی؟ همدا چې یو ته حق ورکوي او بل ته نه ورکوي.
نه نه، توپیر دا دی چې هلک د پلار د میراث څخه د نجونو پرتله دوه برابره حق وړي، یعنې دوه خویندې د یوه ورور حق وړي.
ښه، نو دا ولې خور ته د ورور په نیمایي حق رسیږي؟
دا د دې لپاره چې نارینه د ښځو په وړاندې ډېر نور مسؤلیتونه لري، لکه د نفقې، دارو او درمل، جامې، ټول کور او ور ورته برابرول دي.
هو، دا خبره خدا.
او نجونې خو له دې خبرو خلاصې دي. بله خبره چې نجونې د میړه په جایداد کې هم د میراث حق لري، نو ځکه نجونې د پلار په میراث کې د ورور په نیمایي حق وړي.
اخ، شکر خدایه، څومره بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم. خدای دې تا ته خیر درکړي چې ښې خبرې دې موږ ته را زده کړې. ښوونکي دې وي د زرلښتې په شان.
دا ازادي راډیو خوږ اوریدونکو، او د یو کلی زرغګونو ډرامې او په اړه د بحث مینوالو، السلام علیکم. دا اونۍ تاسو د دې ډرامې شپږ نویمه برخه واورېده چې تر ډیره پکې د میراث اړوند مسایلو ته اشاره شوې وه. نو په دې خپرونه کې هم په همدې موضوع پاتې کېږو او ښځو ته د میراث ورکولو په حق له قدرمن میلمه سره خبرې کوو. په نننۍ خپرونه کې مو دیني عالم او د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون کمیشنر مولوي عبدالرحمن هوتک میلمه دی. زه یوسف زدرانیم او په تخنیک کې راسره عبید همکاري کوي. مولوی صاحب محترم مننه چې زموږ سره ایستړی مشه.
مننه، سلامت اوسه.
خیر اوسه. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې لتا سه هم اورو چې د میراث او پتیره بیا د خزو د میراث په اړه څه نظر لري. په دې اړه څومره پوهیږئ او یا کوم پوښتنه هم لري را سره اړیکه ونیسئ. 0993 503 1540 او 0993 1550 زموږ سره د اړیکو نیولو شمیرې دي. مولوی صاحب، ډراما مو اوریدنه، په دې اړه ګڼ سوالونه دي، خو که پیل کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې د پلار میراث ویش ته په اسلامي شریعت کې څه ډول اشاره شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه درنو سلام لپاره خو تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته درنو سلامونه ارز کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
میراث یا ارث چې اصلا د اصل او یا د هغه ما بقیه هغه پخوانی آثار او اموال او داسې وفات یا راتلونکو نسلونو ته انتقالی زدی په معنا باندې ده. دا په اسلام کې یو ډیر مهم مقام لري او دا په قران باندې، قران کریم باندې، په نبوي حدیثو باندې او په اجماع د ټول مسلمان امت باندې دا یو ثابت امر ده. قران کریم فرمایي یوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. خدای تعالی ته د دې امر کوي چې تاسو په اولاد کې د دې لپاره چې د نر د لپاره یعنی د زوی د لپاره په مثل د حظ یا د برخې د دوو خوندو باندې دا به تاسو د خپل اولاد غوړ کوي. یو مثلا حدیث شریف کې راځي الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وای فرائض یا برخې د میراث دي د خپل اهل سره ملحقوي. هر سړی ته خپل فرائض ټاکل سوی برخې له میراث ورکی، کومه آخري برخه چې پاتې چې د ټولو تقسیمات ورته ورسېدل هغه باقی ما بقیت د هغه یعنی د عصبه د لپاره هغه چې هغه نارینه اولاد پاتې دی یا په نارینه او کې چې هر څوک عصبه یعنی د عصب رشته له مړي سره ولري هغه د لپاره ورکول کیږي. داسې اجماع باندې هم د جدي
او د عمومي بحث د پلار میراث ویش ته څه ډول اشاره شوې ده، هغه باید څنګه تقسیم شي؟
دي کې اصلا یعنی په پرائزو هغه فروز برخې چې ویجل سوی دي په قران کریم کې شپږ برخې بیان سوی دي چې په هغه کې نصف ده او په هغه کې ثلث ده، ربع ده، ثلثان دي، سدس ده. نو دا یعنی شپږ برخې ویشل سوی دي. دغه شپږ برخو ته فروزی بولی. د دې لپاره اصحاب الفروز دولس کسان بیان سوی دي. په دې دولس کسانو کې څلور نارینه او اته ښځینه
دي. موضوع باندې بحث کوو. یو اړیکه مخلو. مولوی صاحب، دین محمد، دین محمد له کابل نه اړیکه نیولې ده. مهرباني، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. مهرباني.
ما تختلف المواليد كان هذا امر دوائي ادخل بالسلم كافة في اسلام كبيرا داخل شيء دغا وصفر دراما كما مسلمين مصروا واردة تكرار سكالا ومواليد سابم تدي تنجار كي تاتي هم چمرانس خدیت الله دې خبر کړی دا واجب خبره ده باید ورکړ شي هغه طریقه سره څنګه اسلام ورکړي. اما ځم چې راځي ته بس دا مولوی صاحب چې دغه اوس میراث په هکله باندې راځي لطفا دې راته وایي دغه ممثلینو چې په دې ډرامه کې کار کړی دی اسلام به کوم اصل مخې زه راځم چې نارینه سره د اسلام به کوم اصل مخې ولې اسلام غواړي یوازې وسیلې په توګه وکاروي چې یوازې د میراث لپاره چې ګټه پکې وي یا یو شواري بڼه.
مهرباني. او
دا اوس تاسو درادو په فن باندې راپور ولې ول وس چې واکه څنګه نه خېږي وای چې موږ ته کاري ځایونه کې باندې سر مخې ډېر باندې ولې تاسو وای.
او مهرباني، د میراث موضوع په اړه پوښتنه وا چې ان ډېر وخت چوپ پاتې کیږي په دې اړه.
وروره سلامونه ته دی. وعلیکم السلام. د ډرامې په ارتباط باندې خو زه ځکه هیڅ نسم ویلای چې اولین ځل د په خبرې رم تر اوسه مې باور وکړي اوریدلې هم نه ده، تعقیب کړې مې هم نه ده. او دا په خپل هغه مسؤلینې باید خپل د دې خپل ډرامې دفاع وکړي. البته زه په خپل غوړم دا ښکاره وایم هر هغه عمل، هر هغه کردار او پیل چې هغه د اسلام له احکامو سره په تناقض کې وي هغه اسلام ته په هیڅ صورت باندې د اعتبار وړ نه ده که هغه که هر شی وي. پاتې دا خبره سوله چې موږ د دې بل دغه کومه ده پښتنې
میراث موضوع باندې تاسو بحث کوئ ډېر وخت دا موضوع چپ پاتې کیږي.
نه یو ګوره یو اسلام ده یو مسلمانان دي دا دوه بیل دغه دي. یعنی یو د مسلمانانو اعمال دي یو په خپله د اسلام احکام دي. بدبختانه په تعصب سره به ووایم چې موږ په اسلام کې په اسلامي احکامو کې یو شمیر رسم او رواجونه هم ګډ کړي دي چې په هیڅ صورت باندې له اسلام سره تړاو نه لري بلکې د اسلام سره په ښکاره ټکر کې واقع دي. هغه موږ د اسلام په نامه باندې یا د خپلو عاداتو په نامه باندې دغه کړي دي هغه اسلام سره هیڅ تړاو نه لري.
په صورت کې په موضوع باندې بحث کول پکار دي ترڅو خلک پوه شي. قاری صاحب پښتون زموږ سره پړ کې د هغه نظر په خبرونه کې شامل او مهرباني قاری صاحب ډېر خیر راغلی ستړي
محترم زبران صاحب تاسو سلامونه
وړاندې کوم
کارونه چې خور ته میراث نه ورکول او دا کول دا کول که خور میراث واخلي داسې یو فکر موږ ته پیدا کېږي چې هغه خور هغه خور له خور سره دښمني پیل کوي. اکثر زموږ په منطقه کې داسې خلک شته چې دا خپلې خوندې نه ورکوي. مولوی صاحب دا پوښتنه ده د ودو ته آګاهي پکار ده. آګاهي باید څوک ورکړي او دا چې د چا مسؤلیت دی چا وظیفه.
مهرباني یو بل اوریدونکی مخلو مولوی صاحب بیا تاسو ته راځو. مهرباني خپل ځان معرفي کوي کوم ځنه مړی کنيولي. مهرباني تاسو اړیکه زمنګ سره وصل دی کوم زینم اړیکه نیولې ځان معرفي کوي.
ما یار یم ورداکو لچکو سره څه
او ما هر څه بخیر راغله مهرباني.
و
علیکم السلام مهرباني. اصلي موضوع تر شو
زما دا نظر دی او د کوم ولای صاحب او نونو او د پاین په حق لبان دی د حق په حق لبان دی د څه څه مې څرګندوي دی چې خلک متو
مهرباني په همدې موضوع مونږ خبرې کوو. یو بل اوریدونکی مونږ ته پیغام هم پریښی هغه هم اورو د 0 او 0 6 0 1 0 1 0 1 شمیرې له لارې او مولوی صاحب بیا تاسو ته راځو.
السلام علیکم د حزابی راډیو څخه خبر کارکونکو ته سلام وایم. پښتوالم د قصیا څخه موږ په پښتنو ټولنه کې چې حق خو یې لري نه ورکوي چې هغه د ساروی رقم د مال رقم خرڅیږي کله چې نوکه شي دا تیر ونه یو جلکې چې د سړي ښکاله عمر دی سړي د دې عمر اته لس کال او په 2 لس لکه کې په 2 لس لکه هغه نه ورکولای شي. دا د څه څنګه دا زما د ټول مسلمانانو نه د تاسو الحمدلله مسلمانانو ټول افغانانو نه ټول ځنی حلمان نه والي چې په خلکو پاتې شي.
مهرباني اول اوریدونکو ویلې چې مسولیت د چا دی چې هغه یې ورکړي ورسته اوریدونکو او د دویم اوریدونکو تاسو
د دې په پښتنو کې ډېر څه موضوعات مهرباني اشاره ست تاسو اجازه راکړئ زه لږ پراغو مهمه ټکو باندې لږ
مهرباني واضح خبرونه کوم
دی ولرم او کوشش وکوم زه اخلاصوم. اول ورور سوال د ښکارا خبره ده مسولیتونه عموما په داس مواردو کې د دولت دی د چون ټولنیز جرائم دی
عدالت
پلي کول او د ټولو خلکو حقوق دا دولت دنده ده چې باید په دې باره کې پاینې حال کې علما هم په دې باره کې ممکن ډیر مسؤلیت په دې خاطر ولري چې دا مسائل د اسلام د حقوقي نظام خوبي په دې کې د هغه واځي یو اجرایوي د غند لري بلکې اخیراتي وس د ثواب دغه باندې دي. یعنی خلک دا فکر هم ورته کوي چې کدا و نه کوم غاړې مې باندې د دوزخ ته ځم کدا وکم جنت ته ځم په دې نورو قوانینو یا حقوقي نظامونو کې خدا برخنه یوازې هغه د دنیا بند د دې دغه به دې اساس باندې علما او ته هم مسولیت راځي کیږي په دې برخه کې او خلکو ته پوره اگاهي ورکي. د دغه ورور دومره پښتنه دا ولا چې موږ په منطقه کې هم بدعات او بد عادت ته بدبختانه زدي کې موافق هم لکه مخکې چې هم دې ته اشاره درلوده ډیر شانس موږ په ټولنه کې خلک زبرې مخصوصا شذې خواندې او د خلکو لونی چې زبرې هغه دادې چې موږ تر اوسه پورې ډیر مسائل نه یوازې دا چې هغه له اسلام سره اړیکه نه لري، بلکې حتی په ځینو ځایو کې موږ د اسلام په نامه باندې هغه څه کوو چې هغه له اسلام سره اصلا په ټکر کې واقع دي. یعنی لکه د کونډې سره چې هم مثلا دا رقم مسائل روان دي، د لوڼو سره په زور په جبر باندې، پکتیا د بل معیار صاحب هم د خوندو د لوڼو د حقوقو په دغه کې دي کې بزل وروسته ور باندې راسم، چون د خبرې تسلسل بیا ګډوډ کیږي. د پکتیاوال صاحب یو خبره ګوره وکوله، مثلا چې د مال په شکل باندې خرچیږي، ګوري مهر کاملا د ښځې خپل حق ده، هیڅوک نشي کولای د هغې له رضا څخه بغیر یو روپۍ هم د دې له مهر څخه واخلي، بلکې هغه د دې خپل شخصي شی ده. بناً یو یعنی د دې په خوښه باندې یو چاته ورکوي هم مهر باید د دې وي. دا خو بیخي نشي کولای یو پلار ورور هیڅوک دا نشي کولای چې دا خرڅوي د مال په شکل باندې، یا په هغو پیسو باندې حج کوي، یا په هغو پیسو باندې ځان ته بل واده کوي، یا پلانې کوي. دا خو په هیڅ صورت باندې
میراث حق نه ورکوي،
مطلق حرام دي، مطلق غاړې بندې دي. هر څوک دا کار کوي، که پلار وي که ورور وي که تر وي، کار څوک وي، دا مطلق حرام دي. له دې څخه باید چې مسلمانان د یو مسلمان په حیث باندې ځان وساتي. بیا له هغه سره علاوه یو لور د دې خلاف 40 کلن یا 50 کلن د دې له خوښې خلاف 40 کلن او 50 کلن سړي تور کول دا په خپل حرام دي. ځکه چې یو انجلۍ یوازې د پلار د پاره په شریعت کې دا سته چې پلار کولای شي کښنی لور یعنی په نکاح باندې ورکړي د ولی په حیث، دی ولی ده، هغه په دې شرط باندې چې وای پلار به، یعنی دوه شرط یې دي چې پلار به خپله شخصي ګټه نه کې سنجولي، پلار به د نشې په حالت کې، په د بې هوشۍ په حالت کې، په داسې حالت کې چې دی خطا وستل شوی، په داسې حالت کې به نه یې ورکړي. که چیرته په داسې حالت کې د پلار په صورت کې هم جولي کول
اوریدونکو په طرف هم زه مولوي صاحب دوی منتظر وي اړیکه مرته ویلي دي، شمیرې مرته ویلي او خبرې کوي. مهرباني مهرباني جعفر صاحب خیر راغله.
او زه تاسو مولوي صاحب سلام الله سلامات وني کوم. زه ډېر وختم ډېر شایسته موضوع تا کړی دی یقیني چې دا ورشه ده په اسلامي ټولنه کې په ځان کې چې یو رقم کې ولا تاسو څو کې څور کړی چې څه ته ایوان په سترګو باندې نه کتل کیږي. تاسو وګورئ خلک مالې دلی دي
وخت کم دی ستاسو نظر مونږ واخیسته د نور اوریدونکو منتظر دی هغوی هم اخلو. مهرباني یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، تاسو خپله ځان معرفي کړی او کوم ځای نه اړیکه نیولی. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه ځان معرفي کوي او کوم ځای نه اړیکه نیولی.
ډیر زیات مننه نگران صاحب، سلامونه تاسو ستاسو میلمه ته.
وعلیکم
السلام. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم، دا علاقه له غزنی نه در سره په تماس یم. میلمه نه هم دا پوښتنه ده چې کچيري په یو څلور ورونه یو خور لري، دا څلور ورونه ویش کوي، دا یو خور کوم خپل عکس چلای دی ورور چې ډېر ور باندې ګران ده، هغه ته خپل عکس ټول ورکوي. دا څلور ورونه په هغې خوندې دعوه کولای شي چې یا څه دي د هغې ورور
مهرباني خیر اوسې مولوي صاحب درته وایي.
پوس وم نه وروره، خور په دغسې حالاتو کې د ورور نیمه برخه د پلار له میراث څخه ځان ته خپلولای سي. دا د پلار له مرګ وروسته یعنی میراث و دې مال ته ویل کیږي او شخصا د دې په ملکیت پورې تعلق نسی. بیا دا کولای سي په خپل خوښه باندې، البته چې هله او داسې مسائل نه پکشي لکه یو تعداد خلک دا کوي چې خوندو مشتنداره بخښلي دي او پلانې وي، هغه په حقیقت کې نه وي. که واقعا دا په خپل اختیار په خپل خوښه باندې و ورور ته خپل کم حق وبخشي، بل ورور هیڅ دا و په دې باندې نشي کولای. دا داسې دا لکه دریم سړی بل ښځه چې وایو چاته یو شی وبخښي، ځکه دا یې قبض کوي، دا مالک ده، هغه شي ګرځي له هغه وروسته چې مالک یې سوله، دا اختیار لري هر رقم تصرف چې کوي بل چاته وربخښي کې ورور ته بخښي کې په خپل خوري په هغه کې بیا نورونه
یعنی یو ځل باید واخلي،
یو ځل به دا قبض کوي، دا په خپل مالک ده، هغه ګرځي بیا له هغه وروسته هر رقم تصرف پکې کولای.
مولوي صاحب تاسو په ټولنه کې د خلکو سره ناسته پاسته لري، څومره خلک په دې موضوعاتو باندې اګه دي، څومره ضرورت دی چې باید اګه شي، او څومره خلک دې حق ورکولو ته آماده دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د دې ډیره اړتیا ده چې نور هم آگاهي خلکو ته ورکړل سي. بدبختانه مخصوصا اطرافي مناطق چې دي، دوردسته مناطق چې دي، په هغو کې آگاهي هم دومره زیاته نه ده. نو بنا دلته مهم ټکی دا ده چې دا و خلکو ته باید د یو دیني حکم په حیث باندې ور وفهمول سي. دا یو دیني حکم ده، دا تقسیم د الله تعالی جل جلاله له طرفه څه سوی ده چې وخور ته په هغه وخت کې چې ورور ورسره پاتې وي، وخور یا ولور ته مثلا چې د مړي لور ده هغه ته نصف یعنی د برور نیمای برخه ټاکل سوی ده، او دا باید چې ودی ته ورکړل سي. دا که بیرته بیا دی په خپل اختیار باندې ضرورت نه درلودی چاته ورکوله، لکه دا ورور سي پښتنه وکړه، دا بیله مسله ده. اما په داس شکل چې موږ بیخي دا موضوع هیره کړې ده، له یاده مو ایستلې ده، په دې باندې د ټولو خلکو غاړې بندیږي. که دا خور په زړه کې معمولي یو څه وګرځي، یعنې دا چې مثلا شوق یې دې ته کیږي چې دا خپل د میراث حق واخلي او هغه ور نه کړل سي، یا دا له شرم نه چولی، دا له کله شرم نه چولی، د دې هم غاړې بندې دي، دا ورونو هم غاړې بندې دي. بنا دا دا یو جدي مسله ده. یعنی زما هدف دا نه ده لکه ستاسې په ډرامه کې چې وو چې مثلا دلته د دوی تر مابین د ورور د خور تر مابین د جنجال ته دغه را جوړ کړم، بلکې هدف مې دا ده چې ورونه هم باید دې ته متوجه سي، علمان په دې باره کې وخت دواړو طرفو ته توضیحات ورکړي، او یعنی حق د دوی باید ومنل سي.